سلامونه اونې کې هلې وخت لغرمې مخکې لاس پجې شوې زاسف یو لاس تنګ زایم تاسو ازادي رادیو ته غواکېست. په دغه پروګرام کې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده چې دا مجله هم ځانګړې مجله ده د ارواښاد استاد سعدالدین شپون په اړه باندې ډیر مطالب پکې اوریدلی شئ. خو تر هر څه مخکې لومړی او دیارلسو دقیقو کې به تاسو ته راپورونه هم ولرو دا چې افغان ولسمشر نن پکتیا ته تللی په دې اړه به جزئیات واورئ. او مهم بل راپور دا دی چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو پسرلنی عملیات یې شنډ کړي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته تللی دی. د فنلند بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلندۍ ښځې د خوشې کولو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. او د شمالي کوریا حکومت نن یو ځل بیا یو راکټ ازمویلی چې د جاپان له هایکوډو تاپو تیر شوی. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته تللی دی. ولسمشر غنی په پکتیا کې د ملي اردو د تندر قلی اردو په مقر کې دی. ښاغلی غنی په داسې حال کې پکتیا ته سفر کوي چې په دغه ولایت کې ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې فساد اوج ته رسېدلی او ناامنیو هم زور اخیستی دی. د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ څه وخت مخکې دوه وار د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوه او دواړو خواو ته مرګ ژوبلې هم واوښتې. د جانیخیلو په څیر ځینې نورې سیمې هم ام ندی چې اوسیدونکي له عمله نورو سیمو ته کډه شوي او په سخت حالت کې ژوند کوي. د فنلند بهرنی چارو وزیر وایي په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلندۍ ښځې د خوشې کولو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. د بهرنی چارو وزیر تیموس سوینی په واشنگتن کې د یو ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته ویلي هیواد یې هیڅکله انسان تښتونکو ته پیسې نه ورکوي او نه یې ورکړي ځکه دا کار انسان تښتونه زیاتوي. له دې مخکې د فنلند د بهرنی چارو وزارت تایید کړه چې پرون د دغه هیواد یوه تابه له 1300 ورځې بند وروسته د انسان تښتونکو له منګولو خلاصه شوه. دا فنلندۍ مېرمنه په کابل کې تښتول شوې وه. د میرمنې لیوې سویډنۍ خیریه مؤسسې سره کار کوو او انسان تښتونکو هغه وخت چې دا تښتوله د هغې یو جرمنی همکار او یو افغان ساتونکی وژلی هم و. د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعدالدین شپون جنازه نن کابل ته ورسېده. استاد شپون د تېرې یک شنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه د امریکا په ورجینیا کې د سا ورکړه او د هغه د وصیت له مخې به د افغانستان په لغمان ولایت کې خاورو ته سپارل کیږي. په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نن سهار ګڼ شمېر دولتي چارواکي او د استاد شپون مینوال د هغه جنازې د وروستي لیدنې لپاره ورغلي وو. جنازه له کابله لغمان ته یوړل شوه او یو شمېر خلک هم ورسره ورغلل. استاد شپون نامتو ادیب او ناول لیکونکی دی او لسګونه کتابونه لیکلي. هغه 40 کاله عمر درلود چې بالاخره په ورجینیا کې سا ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان د استرالیا بیګ بش سیالیو ته اخیستل شوی دی. راشد خان لومړنی افغان دی چې په دې معتبره شلاوریزو تجارتي سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. کرکټ انفو پاڼې د استرالیا د بیګ بش لیګ د اډلاید سټرایکرز ټیم روزونکي جیسن ګلاس په حواله ویلي راشد خان په شلاوریزو کرکټ لوبو کې نړۍ ته خپل وړتیا ثابته کړه. هغه ویلي راشد خان هر رقم بال کوي او دا وړتیا لري چې له اړتیا سره سم بالینګ وکړي او څوک د هغه په بالونو باندې د شاټ وهلو هڅه نشي کولی. راشد خان په بیګ بش کې له غوره کېدو هرکلی کړی او خوښي ښودلې چې د لومړني افغان لوبغاړي په توګه به په دې سیالیو کې برخه اخلي. راشد خان د افغانستان ملي ټیم ته په ښو لوبو سربیره د هند د بنګلادیش او ویسټ انډیز په غوره تجارتي لیګونو کې زیاتې لوبې کړي او د نړیوالو پام یې ځان ته اړولی. ورزو د نړۍ خبرونو ته. شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو راکټ ازمویلی دی. دا راکټ د جاپان له هوکایډو ټاپو تیر شوی او په دې ټاپو باندې یو ځل بیا خلکو ته د خبرداری الارمونه چالان شوي دي. د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویلي دغه راکټ په 100 کیلومتر اعظمي ارتفاع کې 3200 کیلومتر واټن وهلی او په آرام سمندر کې د جاپان له ساحلونو 2000 کیلومتر لرې لوېدلی دی. د جنوبي کوریا چارواکو د دغه راکټ وهلي مزل او ارتفاع ته په کتو ویلي چې کېدای شوی ان د امریکا ګوام ټاپو ته هم رسېدلی وای. خو امریکا متحده ایالاتونو د شمالي کوریا لخوا د دغه راکټ تر ازمویلو وروسته په چین او روسیې غږ کړی چې د شمالي کوریا د دغه کار د مخنیوي لپاره دی مستقیمن عمل وکړي. د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن تازه په یو بیان کې هم ویلي چې چین د شمالي کوریا د تیلو زیاته برخه برابروي او روسیا هم د شمالي کوریا د کارګرانو تر ټولو لوی استخداموونکی ده. د امریکا دفاع وزارت بیا ویلي چې د شمالي کوریا د راکټ د ګوام ټاپو او د امریکا نورو سیمو ته ګواښ نه دی متوجه کړی. د شمالي کوریا چارواکو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه بندیزونو په غبرګون ګواښ وکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به په ایرې بدله کړي. جاپان ویلي د شمالي کوریا دغه کار ته به مناسب ځواب ووایي. د روسیې او بلاروس پوځیانو پرون د روسیې په ختیځو سرحدونو کې پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دغو پوځي تمرینونو کې چې د سپتمبر تر شلمې دوام کوي د روسیې چارواکو په خبره 2200 پوځیان برخه لري، خو لویدیځوالو اندېښنه ښودلې چې پوځیانو شمیر کېدای شي تر 100,000 کسانو ورسیږي. د قوانینو له مخې کله چې هیوادونه پوځي تمرینونه او مانورونه کوي او د شاملو پوځیانو شمیر 150,000 ته ورسیږي، باید د نورو هیوادونو څارونکي هم ترې څارنه وکړي. د دغو تمرینونو له پیل مخکې هم د موسکو او لویدیځ ترمنځ شته لانجو زور اخیستی. دا مهم خبرونه. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې باندې هم لوستلی شئ. دغه پروګرام د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړی دی، خو شپږ دقیقې وخت لرو. تاسو ته به مهمې دوه درې موضوعګانې ووایو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته تللی دی. ولسمشر غنی په پکتیا کې د ملي اردو د تندر قلي اردو په مقر کې دی. ښاغلي غنی په داسې حال کې پکتیا ته سفر کړی چې په دغه ولایت کې ناامنۍ او فساد اوج ته رسېدلی او خلک ترې سر ټکوي. حدیث پردیس په کابل کې دی او د ښاغلي غنی د فار جزئیات را پیدا کړی دي. همدا شیبه را سره د ټلیفون په کار خده. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ، ولسمشر غنی څنګه پکتیا ته تللی؟
سنګزه صاحب بلې، سلامونه تاسو ته. ولسمشر غنی نن سهار د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ پکتیا ولایت ته سفر کړی. شیبه مخکې مو د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي سره خبرې وکړې. لدز خمو پختل چې پکتیا ته د ښاغلي غنی د سفر هدف څه ده؟ دوی ویل چې په ټوله کې د پکتیا کې روان امنیتي وضعیت ارزول او همداراز په دغه ولایت کې چې د فساد او نورو برخو کې چې کومې ستونزې موجودې دي د هغې ارزونه به کوي. له هغې وروسته به ځینې پریکړې هم کېږي. همدا مهال ښاغلی غنی د پکتیا کې د تندر په قلوردو کې دی او د سفر یو هدف یې هم همدا دی چې له افغان ځواکونو سره نږدې وګوري او د دوی حالات او د دوی د حالاتو پوښتنه وکړي. د ښاغلي مرتضوي په خبره پکتیا ته د ولسمشر غنی سفر یو ورځنی دی او نن به د ورځې په پای کې بیرته کابل ته راستون شي. بله سنګزی
بلې، زیاته مننه کوم. حدیث پردیسو د ازادي راډیو خبریال چې پکتیا ولایت ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات واورول. ښاغلی غنی د ولسمشر د ویاندوی د دفتر د سرپرست ښاغلی مرتضوي په خبره نن پکتیا ولایت ته تللی دی او هلته د افغان ځواکونو څخه لیدنه کوي. همداراز به د فساد او ناامنیو د ورکولو په اړه باندې هم ځینې توضیحات ولري. او دغه کاری سفر یو ورځنی سفر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو یو بلې موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو په سرلنی عملیات د وقایوي عملیاتو له لارې شنډ کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویاندوی جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل طالبانو د پسرلی له اعلان سره د پسرلی له رسیدو سره سم منصوري عملیات اعلان کړل، خو افغان پوځیانو یې په کلکه دفاع وکړه. دی وایي طالبانو که څه هم لومړی د ډیرو سیمو د نیولو ادعا کوله، خو ونه توانېدل په طول د همدغه یو کال کې مهمې سیمې ونیسي. په دې اړه باندې احمد تکل رپورټ جوړ کړی.
دوبی په څو ورځو کې ختمیږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د منصوري عملیاتو په ترڅ کې کوم مهم پرمختګ ونه کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وقایوي عملیاتو په وسیله طالبان او د نورو ډلو وسلوال وځپل او هغه یې د تپرین خودل چې خپل پلانونه عملی کړي. وسلوالو طالبانو سکل د پسرلی له پیل سره سم د منصوري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ او غوښتل یې چې په ټول هیواد کې د خپل نفوذ قلمرو پراخ کړي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په ټول هیواد کې په تعرضي حالت کې دي.
وړی په موسم کې د مخالفینو فشار زیات وو، د دوی عملیات زیات وو، مګر زمونږ د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي. هغوی ډېر تلفات لیدلي دي، خو د هماغې په اساس اوس په جګړه کې کموالی راغلی دی، فشار کم شوی دی. په ټولو ساحو کې مونږ په تعرض کې یو، هر چېرته چې دښمن ګورو ورباندې برید کوو.
روانونه کې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په داسې حال کې چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي هم حاضر وو، په کابل کې د دفاع وزارت په ودانۍ کې غونډه وکړه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې درې وړو اړخونو ژمنه وکړه چې په سیمه کې به داعش ډله له منځه وړي. بیان د غونډې د ګډونوالو په حواله زیاتوي چې داعش ډله د معلوماتو د شریکولو، ګډو هڅو او پراخو همکاریو له لارې له منځه تلی شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وایي په دې غونډه کې نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د عملیاتو ژمنه وشوه.
موږ لپاره دا فرق نه لري که داعش دی که القاعده دی او که نور تروریستي ډلې دي. هر څوک چې په افغانستان کې نامي جادري هغه لپاره زموږ لپاره تروریستان دي. موږ په مقابل کې عملیات ترسره کوو، من جمله داعش.
ژمی په تیرو شپاړسو کلونو کې عموما د نسبي آرامۍ موسم وي او وسلوال مخالفین په پسرلی او دوبی کې خپلو حملو ته زور ورکوي. څارونکي وایي وسلوال طالبان په ژمی کې په پاکستان کې خپلو مرکزونو ته ځي او د بل کال د حملو لپاره ځان تیاروي. خو دفاع وزارت وایي چې طالبان د روحیې له پلوه کمزوري شوي او نور نو د پخوا په څیر د لویو حملو توان نه لري.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
اوس مو چې د ایمیل آدرس واخیست نو facebook.com/azadiradio کې خپل استول شوی عکسونه هم کتلی شي. اوس د ازادي رادیو مجلې ته غوښ شي.
د ازادي رادیو مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. تیر اونۍ د افغانستان د فرهنګ دو خدمتګارانو د فانی دنیا سترګې پټې کړې، استاد سعد الدین شپون او میرمن نانسی دوپری. روان ادبی مجله مو دا ځل د ارواښاد سعد الدین شپون ژوند او ادبی فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. پیل له خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیری اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان مشهور لیکوال او شاعر استاد سعد الدین شپون له فانی دنیا سترګې پټې کړې. د وږې د میاشتې په 19 نیټه د استاد له زهیرو ګوتو کړکۍ پریوت او په ابدي خوبې سترګې پټې کړې. ارواښاد سعد الدین شپون څلور اتیا کاله لمخه د کندوز ولایت په خانابات ولسوالۍ کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. لومړنۍ زده کړې د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې کړې وې. د کابل له حبیبې لیسې فارغ شوی و او لوړې زده کړې په کابل او امریکا کې بشپړې کړې وې. څه موده په کابل پوهنتون کې استاد و. افغانستان د علومو اکاډمي غړیتوب درلود او د ډنمارک په کوپنهاګن پوهنتون کې هم د استاد په توګه دنده ترسره کړې وه. شل کاله د امریکا غږ راډیو د پښتو څانګې ویاند او د خبرونو چمتو کوونکی و. استاد د ګڼو نورو کمالونو ترڅنګ د لیکوالۍ ځانګړی سبک او تل به ویل هغه څه چې نور لیکي هغه م لیکي تیارې جملې په نورو پسې مشاربي. استاد په تیرو شپېتو کلونو کې ګڼ آثار ولیکل. شینټاغی د بنګي غاړه خایستو ګټیالی د سمڅ یارانې ناولونه دي. د مچۍ ځالۍ د بېلابېلو مقالو ټولګه ده. ونو یو شپونې د خپل ژوند او ځینو نورو مسایلو په ارتباط لیکنې دي. د استاد مرحوم د شعرونو دوه ټولګې ترخه پر پرخه او شین خالۍ پیدا شوه هم خبرې شوې دي. ارواښاد استاد شپون د عمر پر وروستیو کې ویل چې پر یوه ناول کار کوي. خدا معلومه نه ده چې د استاد وروستی ناول به څومره لیکل شوی وي. روح دې خاد وي. یاد دې وي چې استاد په امریکا کې خپل مونوګراف په انګریزي ژبه پر لنډیو لیکلی و او همداراز یې د ادبي مسایلو په ارتباط ګڼې مرکې هم کړې وې چې خورا مهمې دي. هیله ده چې یو ورځ د ارواښاد مرکې هم راټولې او په کتابي شکل چاپ شي او مونوګراف یې هم پښتو ته وژباړل شي. په افغانستان مینه نانسی دوپری وفات شوه. د وږې د میاشتې په 19 نیټه نوي کلنه نانسی دوپری د کابل په یو خصوصي روغتون کې له ژوندیو لاره بېله کړه. نانسی دوپری 55 کاله لمخه افغانستان ته راغلې وه. دا هغه مهال ډیپلوماټ وه. بیا یې په افغانستان کې له یو امریکایي لرغونپو سره واده وکړ. کله چې د دې خاوند ومړ نانسی په افغانستان کې د خپل میړه ناتمامو کارونو ته مټې راونغښتې او د خپل عمر تر نیمایي ډېره برخه یې د لرغونپوهنې تاریخ او توریزم په برخه کې په افغانستان کې کار وکړ. چې په کابل کې د تنظیمي جګړو لامل د دې د کار ساحه تنګ شوه. پیښور ته ولاړه. په پیښور کې د اکبر معلوماتي مرکز په چوکاټ کې فعالیت پیل کړ. په 2015 میلادي کال کې دغه بنسټ له پیښوره کابل ته راولېږد او په 2013 میلادي کال کې دا مرکز په کابل کې پرانستل شو. میرمن دوپری په همدې کال کې د دوپری فاونډیشن بنسټ هم جوړ کړ. د په افغانستان مینه او د افغانستان په باب 15 کتابونه هم لیکلي وو. میرمن دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې وه. کله چې افغانستان ته راغله د افغانستان تابعیت یې ومنه او د عمر تر روسیو شیبو پورې د افغانستان د تاریخ او لرغونپوهنې په برخه کې کار وکړ. په چین کې د افغانستان د خزانو نندارتون پرانستل شو. د وږې د میاشتې په 22 نیټه د افغانستان د تاریخي خزانو نندارتون د چین د ولسي جمهوریت د علوم اکاډمۍ په موزیم کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې کابو 201 ارزښتناک تاریخي آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې په بیجینګ کې د افغانستان سفیر جانان موسازی، د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی، د هیواد د علوم اکاډمۍ د لرغونپوهنې د تحقیقاتو د مرکز رئیس نجیب احمد صدیقی او د چین د ولسی جمهوریت دونهنګ د علوم اکاډمۍ رئیس زونګ دوانګ د دغه دواړو هیوادونو د فرهنګي مشترکاتو د وریښمو د لارې د اهمیت او دغه شان نندارتونونو د جوړولو په باب خبرې وکړې او دا کار د افغانستان او چین خلکو ته د دواړو هیوادونو د تاریخي شتمنیو د پیژندنې په لاره کې یو ګټور اقدام وباله.
د وږې د میاشتې په 19 نیټه د افغانستان د نومیالي لیکوال او شاعر استاد سعدالدین شپون له ګوتو کړکۍ پرېووت. ارواښاد سعدالدین شپون شاوخوا 16 کاله په ادبي، فرهنګي او ژورنالیستیکو کارونو بوخت و. استاد په پیل کې ژباړې کولې، وروسته یې لنډې کیسې ولیکلې او کله چې پوه شو چې کیسې یې لوستونکي لري نو بیا یې ناولونه ولیکل. ارواښاد استاد د عمر په وروستیو ورځو شپو کې هم د خپل یو ناول یادونه کوله چې لا نه دی بشپړ شوی. استاد په خپلو ټولو لیکنو کې د ځانګړي سبک خاوند و. دا چې د استاد د لیکنو سبک څه خصوصیات لري په همدې اړه مې له استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. په مور ته راړوم. غزنفر صاحب، استاد شپون دې خدای وبخښي.
آمین.
د استاد د کارونو په حصه کې سړی داسې فکر کوي چې د بنګي لغاړې به شروع کیږي. تاسې چې له استاد سره شناخت لرئ او ډیر وخت ورسره پاتې شوي یاستئ، د دوی د کارونو ابتدا همدغه د بنګي غاړه ده که له دې مخکې هم ځینې کارونه کړي دي؟
عمان صاحب، مرحوم استاد بینوا د ظاهرشاه د وخت د لیکوالو یوه ډیره مهمه تذکره لیکلې ده د اوسني لیکوال په نامه په درې جلدونو کې. دغه درې جلده کې په لسګونو شلګونو لیکوال معرفي سوي دي او معمولا لیکوالو خپل خپل ځان معرفي کړی دی. استاد بینوا مرحوم ورته ویل چې تاسو د خپل ژوند پیسه کې خپل یو شی ولیکئ. دغه درې ټوکه ما لوستي دي او په ټولو کسانو کې چې د ځان پیسې کې خبرې کړې دي د استاد شپون غترس ډیر کامیاب دی ځان ډیر کامیاب معرفي کړی دی دا نو هغه وخت دی چې استاد شپون به ممکن څو وشت کلنې یا به تازه دې شو تر اغلی منظور مله دی خبرې دا چې د دوی سبک او طرز لا اوله کامیاب وروسته بیا دوی په امریکا کې لوړې زده کړې وکړې او د انګریزي ادب سره لا ډېر بلد شو بیا ځینې ترجمې هم وکړې البته مخکې له دې چې امریکا ته لاړ شي هم ترجمې کولې مین جمله د همینګوی یو مشهور کتاب دوی ترجمه کو سینا او بودا چې دا البته د شلمې پیړۍ د ادب یو شاهکار دی دا اثر نو دوی په ابتدا کې هم ژباړې کولې هم د سي خورې وری لیکنې کولې او زمننه داستانونه هم لیکل لنډې کیسې هم لیکلې او زمننه شاعري هم کوله د ظاهر شاه بابا د دیموکراسي په کلونو کې د نوي شعرونو په نامه د افغانستان د نوي شعر یو غورچانه چاپ شوی دی په یوه کې هم د استاد شپون شعرونه شامل دي یعنی دایلا څوشت کلن او څودش کلن وو چې د افغانستان د سر د قطار پادیبانو کې حساب وو یعنی د ادب یو مسلم استاد او مخکش ګڼل کېده خو لومړنی کتاب چې خپل دی او چاپ شوی دی هغه امداد بنګی غاړه ده نو په دې خاطر ډیر خلک فکر کوي چې د بنګی غاړه باندې دوی لومړی کتاب دی البته په داستاني ادب کې تر بنګی غاړې لمخه د افغانستان د اشغال په لومړی کال ګمان کوم په 1950 کال کې یا 50 کال یا 50 کال په دغه کې هم استاد د شوروي یرغل په باره کې یو کتاب ولیکه چې هغه کتاب اوس پیدا کیږي نه او ډیر خلک وسره بلد نه دي منظور می دا دی چې تر بنګی غاړې لمخه هم استاد کارونه کړی دي خو په داستانی ادب کې چې د دوی کوم نمړی کتاب چاپ شوی دی هغه د بنګی غاړه ده
غزن فرس تاسو خود دوی مختلف اثر لوستي دي ناولونه کیسه شعرونه په پایل کې مو خبره وکړه چې ځانګړی حساب کې درلو او اته هغه پیژنګلوي هم چې هغه هم له نورو بیل و په مجموع کې په نثر کې د سبک او عمده خصوصیت به څه وي
عمان صاحب د دوی په لنډو کیسو کې د دوی په ناولونو کې د دوی په مقالو کې د دوی خاطرو کې چې کومې خاطرې لیکلې دي د دوی په کابو ټولو آثارو کې یو واحد سبک دی او د دې سبک مهمې ځانګړنې دا دي چې اولې ژبه تر ډېره حده غیر رسمي ژبه ده او ولسي ژبه ده کلیشې پکې بیخي نشته نه د دې رسمي ژبې کلیشې پکې شته نه نورې کلیشې پکې شته د هنري لیکنو کلیشې هم پکې نشته چې په ادبي ټوټو کې که نه رومانتیک تمایلات دا شیان پکې نشته د دوی د نثرونو بل ډېر عمده خصوصیت تصویري والی دی دی فوق العاده انځوریز سبک لري که اجازه یو ورځې په بهیر کې خبره وکړه او اجازه م ځکه غواړم چې یو څه شوخي به ورته ووایو یا
دوی خاص طنز
یو طنز به ورته ووایو نو ده وویل وای د کیسو لیکوال باید دا ونه لیکي دا ونه وایي چې سپي وغپل بلکې باید وغاپی د دوی منظور دا و چې نثر باید داستانی نثر باید فوق العاده محسوسی یعنی تصویری یعنی حواسو ته مخاطبی کومه منظره رسمی سترګې باید د خیال په مرسته وبینی کدی و آواز خبرې کوي غوږ باید د خیال په مرسته واوري کدی و خوشبوئی ذکر کوي نو پوزه د خیال په مرسته باید احساس کړي کدی فرزند پوستوالی په باره کې څه وایي نو لامسه حصه باید د خیال په مرسته احساس کړي چې دا تر کومه حده او څنګه پوسته نو د دوی نثر تصویري و دی بل خصوصیت دی او بل خصوصیت د دوی د داستاني نثرونو او بلکې نورو لیکنو هم هغه ایرونیک خصوصیت دی د دوی په نثرونو کې طنز په واقعي معنی او د ایرونی په معنی ډیر وینو دی د طنز په مرسته د ایرونی په مرسته غواړي چې ژور واقعیت بیان کړي له ژور واقعیت نه مې منظور څه دی دی غواړي چې په شکی بدې خواوې هم در وشي او په بدو کې شي خواوې هم در وشي دی غواړي هغه د حقیقت هغه متناقض حالت در وپیژنې دی چې کله ډیر بد څوک معرفي کوي نو دا تمایل لري چې دغه خوبیو ته هم متوجه شي او چې ډیر شکست در پیژنې نو غواړي چې دغه کمزوریو او بدیو ته هم ستا پام شي نو دغه متضاد او متناقض حالتونه یو تنزی او یو ایرونیک سب غواړي او استاد شپون ایرونی ته ډیر زیاته توجه کړی ده. ایرونی په حقیقت کې د دل لپاره نه یوازې یو ادبی ذریعہ ده، یو ادبی وسیله ده، بلکې ګمان کوم د فکر د بیان او د ژوند د فلسفه د بیان یو ذریعہ هم ده.
غزنفر صاحب، ما چې د دوی کیسې لوستې دي، د دوی خاطرې مې لوستې دي، د دوی ځینې نورې لیکنې، په دې کې اکثره وخت فرزن په خپل پلار پسې لیکنې کړي دي. د دوی یو ورور ده، یعنی زه نه پوهېدم چې دا به د کیمیا معلم وي. څو ځایه مې د هغه ذکر اورېدلی ده. یو بل دوست یې و چې په امریکا کې و، ورسره کله به سرطان و، کله به په یو بل مرض باندې اخته و. دا هم د دوی د نثرونو یو، د دوی د کیسو یو خصوصیت و. څه اهمیت لري دا، د دوی هغه مقصد څه و د داسې کسانو د ذکر؟
زما په نظر دی د خوشحال خټک وارث دی. خوشحال خټک د زامنو په باره کې، د ورور په باره کې، د نورو دوستانو او شناختو په باره کې په ډیر صداقت سره خپل تبصرې کوي، خپل نظر وړاندې کوي. خوشحال خټک فرمایي، دروغجن سړی د عفو لایق نه دی، په رښتینو باندې عفو ده روا. دا د خوشحال نظریه وه، او زه فکر کوم چې خوشحال خټک صداقت ته د وفاداري په مرسته د پښتو ادب شاهکارونه ولیکل. استاد شپون مرحوم هم صداقت ته ډیر وفادار دی. لباسي خبرې نه کوي، د زړه خبرې کوي. یو خدا خبره ده چې د دوی له شخصیت سره او د دوی له هنري لید سره تعلق لري. یو بله خبره هم چې له هنري تخنیکونو سره ارتباط لري. ومان صاحب دا دی چې که ته هر څومره شایسته خبر اوري، که هر څومره جذابه خبر اوري، چې د رښتیا او ګمان ور باندې ونه کې، نو ډیر اثر نه در باندې کوي. لیکوال او شاعر د رښتیا غونډیتوب عنصر ته ضرورت لري. د ده په داستان کې، د ده په شعر کې، د ده په بل لیکنه کې باید دا خصوصیت یې، که خیالي هم یې، یعنی په خیالي لیکنو کې باید دا خصوصیت یې چې لوستونکی وایي چې هو دغه سی به شوی وي، دغه سی به پیش شوی وي. نو د دې لخاطر چې غیر د رښتیا غونډیتوب عنصر پکې لا پیاوړی سي او اثر لا ډیر ستاسو ته ولویږي، نو یوه طریقه هم دا ده چې په داستانونو کې باید د واقعي اشخاصو نمونه یاد سي. او دغه طرز چې دی، د خیال او واقعیت ګډول او د واقعي کسانو د نمونو اخیستل، په شلمه پیړۍ کې په اروپا او امریکا کې ځینو غربي لیکوالو هم همدا کار کړی دی او ډیر کامیاب و.
په دې وروستو کې ناولونه هم ډېر چاپ شو پښتو کې او لنډې کیسې هم ډېرې چاپ شوې. یو عمده خصوصیت او ځانګړتیا چې د دوی ناولونه یې لري او په نورو کې کم دي، هغه به ستاسو په خیال څه وي؟
عمان صاحب، ارواښاد استاد شپون په لنډه کیسه کې، په ناول کې او په ټولو نثرونو کې د فوق العاده ځانګړي نثر څښتن دی. نو د دوی په نثرونو کې، د دوی په لیکنو کې، د دوی په داستانونو کې، په کیسو کې ډیر داسې خصوصیات معرفي کولای سو چې نورې یا نه لري، یا کم لري، یا د ده په اندازه نه لري. خو زه غواړم دلته د دوی د کیسه‌ایز کار په یو بل اړخ خبرې وکم، چې دا موضوع زموږ په ادبي بحثونو کې، زموږ په کره کتنو کې لږ مطرح شوې ده. هغه دا ده چې د ده په داستاني کار کې د راوی عنصر ډیر مهم دی. دی په داستان کې د لیدلوري عنصر ته په ډیر اهمیت قائل دی. دا یو څه تخنیکي بحث دی، نو شاید ځکه لږ متراسبي، لیکن د داستاني هنر بنیاد په لیدلوري ولاړ دی او په راوی ولاړ دی. عمان صاحب، که زه په یوه بلخانه کې ولاړ یم، دا بلخانه څلورو خواو ته کړکۍ ولري. که یوې خوا ته د دې کړکۍ د کلي هغه برخه ښکاره سي چې باغونه یې، یوې خواته یې د غنمو پټي ښکاره سي، یوې خواته یې د کلي کورونه ښکاره سي، یوې خواته هم وچه صحرا یې. که هر څوک د دې بلخانې له هرې کړکۍ د دې کلي یوې خواته وګوري، نو د کلي په یسه کې به تفسیر او تعبیر بیل یې. یو ته به دا کلی وچه صحرا ښکاري، بل ته به ټول باغونه ښکاري، بل ته به د غنمو کارونده ښکاري، بل ته به ګڼ کورونه ښکاري. ځکه چې هر څوک ژوند ته لیو خاص زاویه ګوري، او ژوند هم دغسې ده. د مقالې د لیکوال کار دا دی چې دی خپله خبره کوي، خو د داستان لیکونکي کار دا دی چې دی د یوه راوي، د یوه نکلچي له ژبې او له لیده یوه پیشه بیانوي. زموج اکثر کیسه لیکوال لخپلو ټولو کمالونو سره سره د راوی عنصر ته چندان متوجی نه دی، نو په لیکونو کې په داستانونو کې هغه د ژوند د ځانګړنو احساس دومره نه سو کولای. استاد شپون څه کوي؟ هر داستان د یوه راوی له لیدلوري بیانوي. هغه فرضاً یو څوک چې داستان وایي هغه یو محصل، هغه یو بېسواده، هغه یو پلار، هغه یو شوخ زوی، هغه د مکتب یو متعلم، هغه یو مجاهد، هغه د مجاهد یو مخالف، هغه په یو سیاسي ډله کې، هغه یو داسې څوک چې بیخي په هیڅ ډله کې نه وي. نو دی چې بیا د داستان د دغسې کسانو، مختلفو کسانو له خولې بیانوي، بیا د هغو خصوصیاتو ته یې پام وي. یعنی ټول د لیکوال له لیده نه بیانېږي، بلکې لیکوال خپل لید د راوی له لید سره عیار کړی، هماهنګ کړی او بیا قصه بیانوي. نو زه فکر کوم خدای دې وکړي چې د دې راوی بحث مې توضیح کړی یو څه. د ده د قصو یو عمده خصوصیت دا دی چې دی د لیدلوري عنصر ته ډیر زیات متوجه دی، او کله چې د ده د قصو راوی متکلم وي، نو دی په دې ډیر ښه پوهیږي چې فرضاً یو د قصو یو متکلم باید څه خصوصیات ولري.
ازن فرض شپون استاد شعرونه هم لیکل او د دې ترڅنګ یې نقد هم کاوه. په وروستو کلونو کې چې به د غونډو ته راتلو، اکثره وخت به ویل چې شعر کم کوي او زور هم په نثر واچوي. د شعرونو ټولګې چاپ شوې دي؟
د استاد شپون د شعرونو دوې ټولګې تر اوسه چاپ شوې دي. دوی به ویل چې په ځوانۍ کې مې ځینې نور شعرونه هم لیکلي وو چې متاسفانه د هجرت په کلونو کې، د پریشانۍ په کلونو کې هغه رانه ورک شول. نو ځینې شعرونه یې ورک دي. د شعر دوه مجموعې چاپ شوې دي او امید شته چې ځینې نور شعرونه به هم ولري.
د نقد په برخه کې مستقل اثر لري چاپ
شوې؟ استاد شپون د نقد په څیر کې ځینې مقالې لیکلې دي. په خپلو مصاحبو کې د ادب د تیوري او کره کتنې په څیر کې ځینې مهمې خبرې کړې دي. په خپلو فرزند د بنګي په غاړه باندې دی و سریزه لیکلې ده. په یغې کې د نقد او د ادب د تیوري په څیر کې ډېرې مهمې خبرې دي. د ده په ځینو مرکو کې دا شریر شلی دلی سو. په وروستو کلونو کې د دوی یو کتاب چاپ سو چې د موشۍ ځاله نومېږي. په یغې کې هم د دوی په شلګونو لیکنې راغلي دي چې ځینې یې د نقد ډېرې ښې نمونې دي. البته په دې سربېره دوی یو وخت په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو درس ورکاوه او هلته یې هم د ادبي ژانرونو او کره کتنې په څیر کې ځینې نوټونه ورکړي دي چې هغه مهم دي.
تاسو ته دوی د اثارو ذکر وکړه چې په وروستو کې فکر کوم ونه و یو شپون وه او دا د مچۍ ځاله دا کتابونه یې چاپ شوي وو. په دې وروستو کې دوی په څه کار کاوه؟ تاسو خبر یاستئ؟
عمان صاحب استاد شپون د خپل عمر په 250 څو شپېتمو او 200 کلونو کې ډیر فعال و. دوی چې وفات کېدل نو 40 کلن و. اوس د دې ژوند په وروستو 40 کلونو کې وګم رفعال نه ولکه په خوا چو. البته وړې وړې لیکنې به کوله او په دې وروستي یو کال کې خو تر ډیره هدا هغه وړې لیکنې هم فیسبوکي لیکنې وې. یعنی یوه جمله او دوه جملې او درې جملې. البته کله کله به ویل چې یو ناول دی را سره نیمګړی دی او هغه به تکمیلوم، خو په غالب ګمان نه به یې تکمیل شوی.
ډیره مننه غزنفر صاحب، خدای دې د یو بخي د دوی تشه په پښتو ادب کې او په دې وطن کې دا د ټکېدو نه ده.
واقعا مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
سره له دې چې ارواښاد استاد شپون په خپل هم پښتو ته ځینې شعرونه راژباړلې دي، خو تل به یې ویل چې شعر نه ژباړل کېږي. د شعر د ژباړې په ارتباط یې له استاد نجیب الله منلي سره ګڼ بحثونه هم کړي دي. په همدې ارتباط مې استاد نجیب الله منلی پوښتلی. استاد وایي:
استاد شپون چې د پوهنتون په وخت کې هغه وخت چې دی استاد و او خپل شاګردان ته موته یې کړي دي، یو څه جدي ژباړې کړي دي. متاسفانه زه د هغې سره ډېر آشنایي نه لرم. بله جدي ژباړه یې فکر کوم چې د ارنست همینګوی بوډا او سیند یې هم پښتو ته ژباړلی دی. دا د نړۍ د شاهکارو آثارو د جملې نه دی، مګر په دې برخه کې هم زه ډېر معلومات نه لرم. د شعر د ژباړې په برخه کې د استاد سره زما ډېر بحثونه راغلي دي. د استاد فرضیه دا و چې شعر سړی یوازې په خپل ژبه ویلی شي، په پردۍ ژبه شعر نشي ویلی، او د یوې ژبې شعر بلې ژبې ته نه اوړي. ده ډېر کوشش کړی دی چې د خصوصا د انګلیسي شعرونه پښتو ته راواړي، مګر ډېر ځله په خپل همدغه تناقض کې سره نښتی دی. په دې نه توانېدلی چې د شعر شعریت یا وساتي یا د شعر هغه آهنګ او طرز وساتي. دا په دې معنی ده چې ده نه شو کولی، نه یې غوښتل، یو ډول ناغېړي یې کوله، غوښتل چې دا ثابته کړي چې شعر چې ژباړل کېږي خپل کیفیت او خپل خوند له لاسه ورکوي. په دې ارتباط زما د ده څو وارې سره بحثونه راغلي دي. کله کله به ده ماته د چلنج په ډول باندې ځینې انګریزي شعرونه راکول چې زه یې وژباړم. دا چې زما ژباړې څومره بریالۍ دي یا نه دي هغه بېله خبره ده، مګر د استاد قضاوت دا و چې په شعر کې ژباړه نه کېږي. د هغه دا نظر و چې سعدي چې کوم اشعار په عربي ویلي دي د عربانو دپاره د منلو وړ نه دي. موږ فکر کوو چې سعدي ډېر لوړ شاعر دی او په عربي باندې هم شاعري کړي، هغه اشعار د عربانو دپاره د منلو وړ نه دي. او همدغسې د نورو شاعرانو باره کې دا نظر درلوده چې په پردۍ ژبه چا شاعري کړې ده هغه د هغې ژبې د خلکو دپاره د منلو وړ نه ده. نو دا د استاد هغه عمومي نظر و، او په ژباړه کې همدغه ټکی غوښتل چې ثابت کړي. نو ډېر ځله ما داسې شک کړی دی چې استاد خپل ژباړې په لوی لاس خرابې کړي دي چې تیوري یې ثابته شي. خو بیا هم استاد د نړیوالو ادبیاتو ډېر خاصار پښتو ته ژباړلې او پښتنو ته یې د پوهې ورکړي دي. فکر کوم چې د ژباړو برخه کې تر دې زیات څه ویل به مشکل وي. پاتې شوه ستا دویمه خبره چې د طنز او د جدیت خبره ده. دلته هم د استاد شخصیت مطرح دی. که تاسو د استاد ژوندلیک ته وګورئ د تضادونو او د تفاوتونو یو مجموعه ده. کورنۍ د ننګرهار نه کوچېدلې خان آباد ته، نه ننګرهاری دی او نه کندزی دی. پلار یې قاضي دی، ورور یې د اسلامي نهضت یو سرلاری دی، مګر دی چپی دی. بیا په چپیانو کې هم داسې چپی نه دی چې د سیاسي ګوندونو سره لار وشړلی شي، یوازې طبیعت لري. نو کله چې دی شعر لیکي، مثلا د درقد وژغوري تر عنوان لاندې د ده یو شعر دی چې په هغې کې دی د امو د اوبو په وسیله باندې د درقد د سواحلو نړېدل د دې پیلامه بولي چې د شمال نه به یو خطر راځي او افغانستان به د جنجال سره مخ کوي. ډېر جدي شعر دی، هلته طنز نشته. کله چې دی د سالنګ د کارګر تمثیل کوي او هغه راته ښکاره کوي چې څنګه دا کارګر غر سوری کوي او افغانستان شمال او جنوب سره وصل کوي، دلته طنز نشته. دی واقعا هغه په ټولنه کې ښکیل شاعر دی، مګر کله چې روزمره ژوند ته راځي، ورځنی واقعیت ته راځي، ورځنی خاطرو ته راځي، نو دلته د جدیت او د هزل ترمنځ یو حالت کې واقع کیږي. هغه څه چې دی ګوري جدي ورته ښکاري. د وطن مینه، د وطن ستونزې، دا ټول جدي مسایل دي. مګر دغه جدي مسایل په هغه اندازه چې باید ویل شي، په هغه شکل جدي ویل کیږي، باید چا زړه ته نه لویږي. نو په دې خاطر د مجبور دی چې یو ډول مالګه په دې خپلو خبرو کې ورواچي. دغه مالګه د طنز مالګه ده. دا طنز کې ډېر ساده ووسی. مثلا د خپل مور ته یو شعر وایي او هغه ته د یو نیم میلیون شهیدانو خبره کوي. بیا ورته وایي چې میلیون شپږ شلې نه دي چې په ګوتو به شماري. دا یو ساده خبره ده. د مور به سواده ده، کلیواله ده، زړه ده، همیشه تر شپږ شلو زیات حساب نه دی کړی او دا حساب په ګوتو کړی دی. نو دا چې د میلیون خبره ورته کوي، دغه د پاره د فهم وړ نه ده، دغه په ژبه ورته خبره کوي. مګر زه او ته چې د میلیون په معنا پوهیږو او د شپږ شلو په معنا پوهیږو او په دې پوهیږو چې شپږ شلې د بې سواده خلکو خبره ده، موږ ته دا طنز ښکاري. فقط که طنز نه دی، د یو تریخ واقعیت دی. همدغسې نورې خبرې دی چې مثلا د کندوز یو هندو تمثیلي چې په نیویارک ورسره
مخامخ کیږي هغه تر خو واقعیتونه دي دغه تر خو واقعیتونه که مغز تر خو ول شي د خولې خوند ورسره خرابېږي مګر که په ژبه کې یو څه تیزي پیدا شي یو څه نرمي پیدا شي هغه ته به موږ طنز وایو نو فکر کوم چې دغه ټکی ته استاد شپون په خپلو لیکنو کې ډېره زیاته توجه کړې ده هغه که ناولونه دي هغه که لنډې کیسې دي او که سیاسي بحثونه دي په سیاسي بحثونو کې هم د خبرې لوری ځوان نسل ته دی ځوان نسل چې هغه واقعیتونه چې ده ته معلوم دي هغوی ته نه دي معلوم اوس که هغه ورته کټ مټ په هماغه شکل وایي نو دلته کېدای شي چې د ځوان ورته زړه تنګ شي مګر که داسې ورته راونغاړي چې یو نیش پکې یو خار پکې نو دلته کېدای شي د ځوان دپاره جالب شي او فکر کوم چې د شپون د لیکلو ډېر مهم ټکی همدغه دی چې هغه د هزل او جدیت تر منځه غواړي چې یوه نوې لار جوړه کړي او همدغه د ځانګړي سبک هغه مشخصه ده
ډېر مننه استاده کور مدام
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری
د ازادي رادیو پخوانی مشر ښاغلی محمد اکبر عیازی چې ډیر کلونه یې له استاد شپون سره په یو دفتر کې کار کړی د استاد تر وفات وروسته یې پر خپله فیسبوک پاڼه د استاد شپون د هغه شعر د کلمه خپره کړې چې ارواښاد شپون خپلې مور ته لیکلی و ښاغلی عیازی د دې شعر له دکلمې سره د استاد په ارتباط لیکنه هم کړې چې په یوه برخه کې راغلی د 1990 میلادي کال په وروستو کې شپون صاحب ته خبر ورسید چې مور په پاکستان کې په حق رسیدلې ده ډیر خپه و ویل به یې په ارمان کې مړه شوه یو ډیر خوندور شعر یې هم خپلې مور ته ووایه څو هفتې لا نه وې تیرې شوې چې زما مور هم همداسې په ډیر ارمان کې په هجرت کې په حق ورسېده په ځواني کې زه د شعر د دکلمې ډیر شوقي وم د شپون صاحب زما دکلمه ډیره خوښه وه نو راغی او ویې ویل ګوره زما استا میندې ارمانجنې په هجرت کې په حق رسېدلې زما دا شعر دکلمه کړه تاسو رابولم د ښاغلي عیازي په غږ کې دارواښاد شپون د هغه شعر دکلمې ته چې خپلې مور ته یې لیکلی و
ګلو به محشر و خو کورېځي لږ سخي وای د ګلو به محشر و خو کورېځي لږ سخي وای که ستا د تکلې پیڅکه وای زما به هم مستي وای د تا د لاسه به وای چې بې تبې مې خوړلای د تا د مینې اور وای مورې زور کې ستي وای ما شام می د کټوین د شدو سکی چټلای سهار می د مټی په ترشکون کوچو سبناری وای دلونه کړهونه می خری ورځ ګاللای خوشپستا پر زنګون می سرکیشوی دلاسای وای نپوه نه قلم وای نه مکتب نه لیک او لوست وای نپوه نه قلم وای نه مکتب او لیک او لوست وای تا لاس پر سر راشکلای مخبل زړه در تشکستلای سړه د ژمې شپه وای سړه د ژمې شپه وای دنغري خوګلن ته ناست وای په ورو ورو په مزودی افسانې راته کولای پا ونو پا اغزومی مخاو پشی زخمی زخمی وای ده تا پا جادو گرو گوتو طولی رگه دلائی دیوان وای شاپیری وای او ملوک وای بدرو وای ده تا ده شکولی رخنه ده اسرار و زوش رات للائی زلالم زلالم چه ده سر شامار الاد چه تو پیدا کرم زلالم چې د سر شامار علاج چې ته پیدا کړم زلالم چې پټول دنیا وکرم نه نواتی دنیا ته گریوان وشلوم بلگی و تشکار کلم داداری د شامار دی نشکری ننباتی کزی در نگر کلم او زما سر یو نسوی کزی در نگر کلم او زما سر یو نسوی قسم پزل جلال دی کب یو سی و نباتی یہ خلق سر شامار تخڑکی افغان پیدا دی تاریخ کی دراغلی چی بروس خوری دلت ماتی ادے یو نیم ملیون می پا وطن کی شہیدان دی پا ہر کالکی وردی او پا ہر کلی کسان دی ملیون شپر شلی ندی چی پا گتو دشمیر علی ملیون شپر شلی ندی چی پا گتو دشمیر علی یو نیم ملیون لس لکا دی پینز لکا پریبان دی یو نیم ملیون خاتول که دا بکوا پا دشتش نسی دا داگ بسر چکن سی زرغن رنا بکان دی یہ موری زڑی موری ما خو نولی دی موری یہ موری زڑے موری ما خون ولی دے موری تلاڑے در نپات سبے کستانا زولی یہ موری دنیا اور وزدی پریشو دم یوازی اوس گردم محس کے رلی کھڑے دلی آو ترٹلی یہ موری پزڑ پوری یہ درنی پشتنی موری دتا د جنازی کھٹ نور یوڑ حدیری دا خبر سوم چی بمونم کدل کر دڑی وڑی او تا پناور وڑی و دبل کلی دیری دا خبر سوم چی زما فوتو دی هر چا تا شودل زویگی میرا روان دی خلق دی بلی پیری دا دکلی خلق ویلے چی بڈی لیونی سوے رنا تور تم وائی سپین سبا توری تیاری تا چی سا دی ورکوال زمانم دی آدولو تاوی چی آخری دیدن دزوی سرانا پاتی آدے خو مجبوری و بے دردی و بے واکی و دے سر شاما پڑی رکڑے شائستہ مینی میرا آتی ماوے دتا پا قبر با دیوی روشانا و ماوے چی دا ببر سر با پشنخ دے در تجد با ماوے چستا کفن با پتو دو اشکو پری و ماوے چی دا جمیش بستا مزار کی تیرا و ماوی استاد جامو سر دزر خوالا کهو ما چه تا قدم بریشیوی آغا زای شکولاو ما ادی خو قسمت بلا را وکر پیو سر دنیا کی تدخاو رو میل منسوی اوزد دنیا بل سر کی دعا در دکاو ما
در واخه دوستات شپون له وطن سره به کچه مینوه کله چې به د وطن په لور سفر کاوه نو پر خپل فیسبوک پاڼه به لیکل جنت ته روان یم پورستو کلونو کې به تقریبا هر کال وطن ته راته او څو میاشتې به دلته تیرولې زموږ همکار همایون هیواد وړم کال مرکه ورسره کړي تاسو را بولم د دې مرکه اورېدلو ته د استاد د روح خات او پر مزار دې نور وي
استاد ډیر وخت مو لیکوالی وکړه اوس چې خپل دوغ آثار او تبیر ته ګوري خلکو ته مصلی کلی
څنګه شیخ نو دې چې زړه لاف وای په ریبونې د شي افتخار وکم تم را شی نه دې دا غزین لیکوالان دي مثال لایق شپ ډیر خوشی لیکي کنه مگر خپل هم پټوي خو پس ما واقعا چنه لیکي فقط خپل ټولنه مطالعه کړی ده دسی مطالعه نه بسی دسی تیوریتیکی مطالعه، بلکه کتله می ده پا مختلف حالات که می کتله ده مختلف حالاتو که مختلف عکس العملو نخل خلق کار کردی. طوله نظرش نه مطالعه که گی چه ده تاریخ لنظر مطالعه که یا نور چه مطالعه که در زین جمله هم ده خلق لیده شده که امده یک نواخت جمله ده چه با سر مصدر ده خدماتو شی یاد اغسی کمشه دادان نده مطالعه قول ده تنوی هر سولی تا گتوار بوده امکان هایش لرم بی خوبی دی کنه هیچ تیگه هم دست ما پریده وغیره پا بلمخ دی قاتل سره دی نور سره دی عالم سره دی غزان تفرس که الله مگار منگل رو کنه پی دستور دیدی که وستوری دی منگل رو سا او گورش رکتی استوری دی که نه هم دست باسته ای لره لازه که دستوریش بل دی چی شی کری دی چی شی چاپ کری دی چی شی لی کری دی یعنی مشر می گتره مداره گتره فقط حقیقت غوصه وفادار غوصه نو ده ما کرده ده مطالعه ما کرده دیر خوب بزرگانو که می شیطانی عناصر لیدو دیدی دارشو اینه بتوانید را خواست سیرم غندو که چه زقه گیدارن چو غندو که ایمان میکروفون آخستل شوه زقه چه زد سیاست مخالف گیدم دی مسلط سیاست ما دا پختو عدب تلایی اثر و یه وقت تلایی اثر و حمید و رحمان و خوشحال و دقیقه ترایی اصر و بو هم ترایی اصر و کلا چه من تخبر را برشده دقیقه نظمونه چه ما قتل دسی بول کسای چه پا پالی کوی دا ترایی اصر چه بلا واه چه اغل شو دست خراب شو ده محیدین افغان سراج الاخبار که دوگه یا پخپل محبوب ترزی دقو تیگه و راه آهن و البته که سره و سپنه اسرائیل ده ولی محایدین افغان ویشه گاردی مخپل موتر مخپل سرک مخپل ده دانو چه شو دمیده چه بی ده دسته پی افتخاری ویشه من گرس جوله و تا ادب نده کنه چه بلا اربانده شوه ده قصه ما هم دقیقه تخبر را ورده حبیبی سبرا نقه وخصه میکروفون ویل مجر ده شپون بال ده قصاب و خود ده پختوزه بی عبدالله سینا اکثر روزا که دا راضی پکه او یارا نکه بنگلی ما تیگه نو چه لیکوالی که زو عبدالله وایمه لیکوالی دو پر اول شد مطالعه دا مطالعه که چون ما داره اگه بلکه فرش که چه نتیجه دست نتیجه را آقلا چه دا سرای چه محکومه وی یا شای دا اتخبه رور وی رای ما پویا ده حقیقت نم سرگی با پتاوا
استادا دا نصر خبره چکل کیگی استاسو دا نصر رنگ تر نورو جلا ده لاوالا مو چه نصر لیک هم دیتا مو فکر کرده و چه باید هم دستی نصر ولی که که نو روستا و روستا بیا هم دا طرز مورا خپل کرد
یاو شایش ما اول نگوخته داره چه تایی چه دیش چوکی ول ولی کنه چنگای دستی کم چه اغای ول ولی خبره بخواه خبره بی خودی ویلو طرز مهم ده دقا میده پخوانه و خب داره نور معامله بیا پس سبکی را واته شای میاقه که یا وقت یا کتاب دای ما ده بنگی خواله ده کسی ملاله لیلوسته ده دقل بنگی خواله میشه ولی کلا پکتو طولین که اون صداقت سب عبدالوکیل صداقت امام مرگره و پکتو طولین که ماون و اگه تنور کسی ده اول ولی چه ویلوسته دو دری ورازی ورکو شراغه ویلی تیره لند لند لیکه لگی اگه که لگی او غذا رپوی شما چه خوانده ور کرده لگی او غذا و مانا باشه چه چه لوسته وقتی چه نوری مولوی وقتی چه نوری مولوی اگه نما هم دقا نتیجه وقتاره چه لنده و نلیک ما نو باید دلوسته لو بوی کنه بیامی ویل رازه اگه او ناولو لیک ما صداقت ده اگه اگه من بیاو لیک شینتا اگه مو لیک بشینتا اگه دیر خواخ شو یا اوسته خلانده را در خشیم نبی چش پیشی و طول چند خان آباد که پیشی ویدی در ما چلی کردی لگه می جلاور کرده یا انصار چی چوکی نیاده بی اغا می یاد کرده اغا می نبکی زیاده شیره برات سوال است میشپه نو دغشپه دیکی باید جلی دیشی بی لکه ناپیل مرغلره خوالا خیستا که چوار لسکرده نوی خلا که آقا ولم ببی بیا منگی که هر شای واش بی هر سر اخپلا نخواش بیا مطل تیره بی کنه ویسی ووزه نه نوزه پا تیره روده خرا سترگی دی ووزه یادی کلا بازو دربیگی خدای خیر که پیغمبر صاحب تیرهگی یادی پیغمبر صاحب آسی خیلو کسی کسی یا مجخ کوا مسپارا خدای بیدر که پتیارا یا هر یو سر بدی یا شای رویست دی منگی نه منگی نیم او بوی نو نیم هم تا دیار تو گانا و دیار جلی
استادا یه بلا خبرم چه تا سخپل ایدیر کوای چه شیر ملی کهی نصر ولی کهی یعنی تروس پوری شیر بیخی زیاد تا یا مخ پلوار روان ده ده دی وجه دادا چه پختانه پر شیر زیاد مین دی که نا ده نصر لیکل سخت کرده
نا فرانسه که یو شو یو کسه داستان لیکره و دیدو ما پاسان و کم چو بل لیکوالو دی فرانسه فرانسه اکادمی دی علومو که ویلیو چه یا کلام دو رقمه ده یا نصر ده یا نظم ده دقا تاسو چه غگیگی دقا نصر ده نو بیا یو سره پاسه ایز دوم رکالو رو میویلی نپا پیدم چه دا نصر ده چه نصر دقا سیده چی تا وی دا هم دقا سیم ده نصر وایی خلی کلی نشی لیکل شیر خیلی کلی شیزه کچه دنگ نغارو سره و دنگ دگارو سره تا آسانه ده نظر که نظر کچه قافیه داری و ولاز داره دارم چه بومی نوحی ما سره لطف کرده چه و حالا این لار نیم زا پیدم چه نمه نکی نیمانی سوک
استادا داغا مخ که مومویلی چه باید دست یو شای ولی که چه خلکی ول ولی یعنی آقا خواگه پکی ورزیاد کرده نور دیر لیکوالان هم ستادی داغا کاری و نکر یعنی یو سه چه پتولن که ولی دل هماغه سی رواخ سلوی ویل
کاش که هماغه سی رواخلی دک نراخلی یو برداشت یو لیکوالی یو سبک ده آقا سی سر میکند باید ونو وی مینمایت باید وی خاند باید ونو وی با خانش گرفت ده رقم شان باید وی ده لار و کوچه خبر باید استعمال نکی ده خیلی سی ادبیات غالب اکی پی بغنده لغت مغا کی ده مور سر چگگی ده کور که چگگی بلی خیلی سر چگگی آقا سی نگگی کنه لیکل نکوی آسی خبری کوی دین غری خبری دی ده غری خبری دی بولی که کنه کنار ده ده غرای خبایی لیده لیوی کنه هر سرای اما غشی بولی که بسی روشی
استاد زینی دا خبر کوي چې په لیکوالۍ کې جدیت پکار دی خو تاسو ډیر جدی مسائل چې راخیستې دي په خپلو لیکنو کې په لنډو کیسو او ناولونو کې داسې بحث مو پرې کړی چې هغه غیر جدی دی آیا مسائل همداسې بحث شي ستاسو په نظر چې جدیت پکې ډیر نه وي
ما ویلي یو شرط داده چې خلک باید ولولي بله خبرې نه لولي او همدې ته یو بل شی هم وایي د بهیر والا طرز زه ورسره موافق نه یم چې طرز دوی دې ته وایي چې وایه یو څه او مقصد بلچمی یا بکیا و قصد در تاو که با ایمات رو روی بو به کمونستان ملک نو آقا ویلی چوک ملشیوی بو دیدی بکورانایی که خدو جلل 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 تکی پکی آچوری و جلل آقا دای بولا گی دیدیش فیلم رغان بو یا لو یا لکرای واقعستا دی بچی جلل دی بیده فیلم رغان رو تا لختوونی رو وار بیوارگا آقا بی کل 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 آخه دیده باشه دیگه از او خندل هر برو چی دقیقه کشو خندلی اصلاه اما خشه مره پروت بو دقیقه که یو لکس تنس پروت ده هر موضوع دیر الخونه داری
استادا سرال ده چه استاسو لیکنی دیرو خلکو خواهی کرده خو پل سوگ دست پیدا نشو چه دغدا و لیکل وکرده که یوا نیوه کموش شاید داوی چه استاسو نور لارویان در پسی نشتا دی که سوگ پا هم دغه ترس لیکل وکرده خوشالکه یه که ناوایه چه تقلید کرده
دای پویشه و آخرات پویشه زوان دغ مماشر لار ده که ما تو وقوی درست راز بم گرزیدم بحیر پا بحیر لکچرونه ببرکم یا کلام پا کلام چنگ اولی نصر بولی نصر دیر خشای ده کور که نصر وای دوره چه خوره نصر وای بلور سر بزوی سر شگرگی گی نصر وای بیا لیکلو که نصر نلیده شی لیکله
استادا وای پختانه ده خپلو دیرو مشارانو قدر نکوی یعنی کاغا خیلی کل کوی که خکارو نکوی تاسو چه لیکنی کردی دی ور تا خپلو خلکو تا مو خبری کردی دی لخپلو خلکو خوشاله نازواله یه کنه
ولا ده حد نزیاد زه په دومره نه ارزم خلق می نوزوی اس هغه ورځ لار ته خلق می چې وای دې نصر پوچا اوس چې پوچای بیخیل منځ لار دې پوچا کی یعنی ما دې صفات کی وی په دومره صفات نه ارزم خو هغه عجب شی ویلو حمزه چې ستا په اننګو کی دی وینو سر دی زه فکر کوم د پښتو ژبه په اننګو کی یو څه سره امام پسې امکان لري چې وی یو خال غونده او راضی دغه ترازی بلاخره در خلق هم دغه رقم نصر ترازی
استاد د لیکوالۍ تجربه مو په مقالو کې لیکلي همداسې په لنډو کیسو کې په ناولونو کې خو بیا هم د لیکلو په اړه هغه تجربه چې ډېرې خاصې دي هغه کومې دي
هغه څه چې په تاسو تېر شوي نه وي مه یې لیکئ چې نه په پوهېږئ مه یې لیکئ کنه هیرسي انګریزي کې ورته وایي افوا په افواو باندې قصه مه لیکئ په د دویم لاس په معلوماتو یې مه لیکئ بیا نو صحیح راځي که نه وي خلک فکر کوي چې ښه دسه تمتراغ کوي خو دروغ وایي
او وروستی پوښتنه دا کو چې په مراکې کې مو ډېرې خبرې راته وکړې خو بیا هم هغه خبرې چې په زړه مو پاتې وي او مهمې وي نه وي دې راته کړې هغه به څه وي
نه لرم والله دومره خبر نه لرم هغه بینر چې و ما عکس و پکې د نصر پاچا و داسې هغه بیا ما ته راکو هغه یو توته ده ما نه اخیستو اوس فکر کوم چې ښه شه چې وام اخیستو چې ما مېرمنې وګوري چې دغسه یم داسې نه دی چې داسې نه یم
ډېره زیاته مننه استاده
بس نو تاسو د خیر ویسئ